آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
ملګرو ملتونو د افغانستان د جمهوری ریاست د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. نتایج شوي راپورونه وایي چې وسله والو طالبانو د نورستان د دواب ولسوالي نیولې ده. او په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان نن د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړه، په لسګونو زره خلک د باندې ولاړو او د صدر اعظم نواز شریف د سمدستي استعفا غوښتنه یې کوله. درنو اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نو وروسته تاسو د رپورټونه واورئ. د رایو د بیا څېړنې په پروسې رپورټ لرو. پاکستان کې د روان حالت په اړه هم خبرې لرو چې تاسو سره به شریک شي، او همدارنګه په افغانستان کې د ځنو ناروا دودونو په اړه چې هغه راوچوي دي هم رپورټ لرو تاسو به واورو. اوس په مو کې د پوره خبرونو اوریدو ته چې ځنه او شباشنه او سید سلیمان شاه درته واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د انتخاباتو په کمیسیون کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم او د کمیسیون د کارکونکو ترمنځ د پرونی شخړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د دغه سي پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو د اعلان هرکلی کړی دی او غوښتنه یې کړې چې په راتلونکي کې دغسې ناوړه پیښو مخنیوی وشي. له بلې خوا جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو سره لیدلی دي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د پروسې د ګړندي کولو غوښتنه یې وکړه. نن د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار د درې ساعتونو لپاره وروسته د هغې وځنډېده. بخښنه غواړم، د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار درې ساعتونو لپاره د سه شنبې په ورځ هغه وخت وځنډېده چې د عبدالله عبدالله د ټیم د غړو او د کمیسیون د کارکوونکو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. څو کسان په دغه شخړه کې زخمیان شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی دی که په افغانستان کې د اساسي قانون په خلاف هر کار کیږي، امریکا به د افغانستان سره خپلې امنیتي او مالي مرستې معطلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری حارف د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا غواړي د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه په سمه او قانوني توګه سرته ورسیږي.
په اروزګان ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې د یوه مخابراتي شرکت دوه کارکوونکي وژل شوي او د نور ټپیان دي. پیښه د نوموړې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې تېره شپه رامنځته شوې ده. د نوموړې ولسوالۍ د پولیسو قماندان څارمن ولی امریکا غږ ته وویل چې د افغان تلکام مخابراتي شرکت څلور تنه کارکوونکي له کار کولو نه وروسته خپل مرکز ته د تګ په حال کې و چې د سپرلۍ په موټر یې د ماین چاودنه وشوه. دی زیاتوي چې په دې پیښه کې یو انجینر او د هغه موټر چلوونکی وژل شوي او د نور ملګري ټپیان شوي دي چې د پولیسو له لورې روغتون ته انتقال شوي دي.
د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړه ضد و نقیض رپورټونه رارسېدلي دي. ځینې خبري رپورټونه وایي چې دغه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د نورستان د ولایت چارواکي وایي چې تر اوسه هم د ولسوالۍ مرکز د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او جګړه دوام لري. د دواب د ولسوالۍ د امنیت قماندان عنایت الله احمد امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی دی او دوه کسان ټپیان شوي دي. هغه وویل چې اته تنه طالبان وژل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د افغانستان لویه څارنوالي په کابل کې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې خبریال میتر روزنبرګ ته څلیرویشت ساعته د افغانستانه د وتلو امر کړی دی او ویلي دي چې هغه ته به بیا افغانستان ته د داخلېدو اجازه ورنه کړل شي. د سه شنبې په ورځ د نیویارک ټایمز خبریال په دې خاطر لوی څارنوالۍ ته احضار شو چې د خپل هغه راپور په اړه وضاحت ورکړي چې لوی څارنوالۍ یې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ډلو بیا د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د نیویارک ټایمز پر خبریال د بندیزونه لري کی. د رسنیو د ملاتړ افغان ډلوي چې په خبریالانو باندې د محکمې د حکم نه پرته بندیز لګول د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی. په نیویارک میشت د ژورنالیستانو د خوندیتوب ادارې هم په دغه بهرني خبریال باندې د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په خپلې وروستۍ څېړنې کې ویلي چې د هیواد په ناامنو سیمو او هغو ولایتونو کې چې د قانون حاکمیت پکې کمزوری دی، پر کم عمره هلکانو باندې د جنسي تېري پېښې زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره یې تر اوسه پورې لازم اقدامات نه دي شوي. زموږ خبریال بهارت صابر په خپل رپورټ کې وایي چې د بشري حقوقو سازمان دا رپورټ په 14 ولایتونو کې له 1900 کسانو سره د خبرو وروسته برابر کړی دی. په دغو کسانو کې د ولایتي شوراګانو غړي، دیني علما، استادان، د امنیتي ارګانونو کارکوونکي، سپینګیري او قومي مشران شامل وو. د بهارت صابر د رپورټ تفصیل بعد خبرونه وروسته واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په داسې حال کې د پاکستان پارلمان نن د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړه چې په لسګونو زره خلک د باندې ولاړو شعارونه یې ورکول او د صدر اعظم نواز شریف د سمدستي استعفا غوښتنه یې وکړه. مظاهره کوونکو د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه امنیتي خنډونه له منځه یوړل چې د اسلام آباد پولیسو د پارلمان او ځینو نورو مهمو دولتي ودانیو مخې ته د امنیت ساتلو لپاره اچولي وو. مظاهره کوونکو د پارلمان د ودانۍ مخې ته ځانونه ورسول. د احتجاج کوونکو مشي د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او یو دینی عالم طاهر القادری کی دواړه نواز شریف تورنۍ چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند په ګټه ټګي کړې ده. عمران خان خبرداري ورکړ کړه صدر اعظم نن چهارشنبه د پاکستان په سیمه ایز وخت 8 بجو استعفاونه کی پلویان به د صدارت اسما ودانۍ ته په زور ورننوزي، خو پولیسو د صدر اعظم د دفتر ډیر ټینګ امنیت نیولې ده. لبل خوا طاهر القادری خپل پلویانو ته ویل دي چې د پارلمان ودانۍ محاصره کی او د پارلمان غړي پرېنی دي چې د باندې ووزي. نواز شریف له استعفا کاولو ډډه کړې ده او تقریبا 10,000 پولیس او عسکر د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. په عین وخت کې پاوز په 1400 هجري شمسي کال د پاکستان له جوړېدو وروسته تر اوسه څو ځلې کودتاګانې کړې دي. د روان سیاسي بحران د حل لپاره د دواړو خواوو ترمنځ په اصطلاح د یوه تفاهم غوښتنه کړې ده.
د فلسطین د حماس سازمان پر غزه باندې د اسرایلو د جټ الوتکو په هوایی بمباریو کې د یو مشر محمد زیف میرمن او یو وړوکی ماشوم وژل شوی دی. په قاهره کې د سه شنبه پر ورځ د حماس او اسرایل ترمن د غیر مستقیمو مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته د لسو ورځو وربند پای ته ورسېده او جنگ بیرته شروع شو. د دغه برید نه وروسته چې په غلط ګمان اصلي هدف یې په خپله محمد زیف و، حماس ویل چې اسرایل له ځان لپاره د دوزخ لاره خلاصه کړې ده. دواړو خواوو کوښښ وکړ چې د یوې اوږدې مودې اوربند لپاره شرایط برابر کړي او موافقې ته سره ورسیږي. اسرائیلو د حماس دا غوښتنه ونه منله چې د غزې وکلنه اقتصادي محاصره ختمه کړي او حماس په مقابل کې د بې وسلې کېدو نه ډډه کړي. اسرائیل وایي چې جټ الوتکو د غزې په تړانګه کې شپېته هدفونه په نښه کړي دي. د غزې اوسیدونکي عیاد ابو الوبا د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په اړه امریکا غږ ته وویل:
زه
د خپلو ماشومانو سره ناستم چې ځینې په خوب ویدو، یو ناڅاپه له هوا نه راکټونه په شاوخوا ځایونو کې ولګېدل. یوې F-14 جټ الوتکې 10 راکټونه ورکړل. د خدای فضل و چې زه او ماشومان بچ شو. خدای دې هغوی ته دغې حملې سزا ورکړي. حماس وایي چې 80 راکټونه په اسرائیلو باندې ورکړي دي. د اسرائیل د حکومت ویان مارکیګو ویل چې ځینې راکټونه په جنوبي خرونو بیرشیبا او اشکلان کې لګېدلي او یو راکټ په بیت المقدس کې لګېدلی.
امریکایي چارواکي وایي کوښښ کوي چې د هغه ویډیو اصلیت معلوم کړي چې د عراق او سوریې اسلامي دولت جنګیالیو پرون خبره کړه او یو امریکایي ژورنالیست پکې په داسې حال کې وښوده چې سر یې غوڅیږي. او مطلب دا و چې امریکا ته دا پیغام ورسی چې په عراق کې لاسوهنه پای ته ورسی. د امریکا د ملي امنیت د شورا یوې ویاندې کاتلین هیدن پرون ناوخت خبر اعلان ته وویل چې که د امریکایي ژورنالیست جیمز فولی د سر د غوڅولو ویډیو ریښتیا نو امریکا په دغه بې رحمانه وژنې خپله غوصه او قهر څرګندوي. د خبریال جیمز فولی مور د اسلامي دولت نه وغوښتل چې نورو یرغملو ته ضرر ونه رسی، ځکه چې دغه کسان بېګناه دي او په عراق او سوریه کې د امریکا له مداخلې سره کوم کار نه درلود. میرمن داین پر فیسبوک یوه بیانیه خپره کړې ده چې زوی نړیوالو ته د سوریې د کړیدلې ولس د کړاوونو او مصیبتونو د ښکاره کولو په خاطر خپل ژوند قربان کړ. د عراق اسلامي دولت وایي چې یو بل امریکایي ژورنالیست سټیون سکولوف هم اور سره قید دی چې ژوند په عراق کې د ښاغلي اوباما د اقداماتو پورې تړلې ده. اوباما په روانه میاشت کې د عراقي کردانو سره د مرستې په خاطر د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو د هوایي بمباریو امر وکړ. امریکایي ژورنالیست جیمز فولی چې سوریې ته تللی و په 2013 کال کې ورک شو. درنو اوریدونکو د تل په سیر بیا هم تازه سپورتي خبر اورو. عابد صاحب په خیرات استډیو
من نشه بجانه د اونۍ کې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت او هلو زلو په کابل کې په دویم ځل باندې د شپږیزې د کرکټ ټورنمنټ پیل کیږي. شپږیزې په مطلب دا چې د کرکټ شل اوریځې لوبې به د افغانستان د مختلفو ولایتونو لوبغاړي به په دغه لوبو کې برخه اخلي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ د الف ټیم د 19 کلنو لوبغاړو نه دغه لوبغاړي راغونډیږي. په کابل کې به د 5 زونونو چې د سپینغر پلانګان د امو نهنګان د بند امیر خماران د بوس ساتونکي او د ورسره د نور یو ولایت په نمایندګۍ به دوی ته برخه اخلي. په مختلفو زونونو کې به دوی ګډون کوي. ټیمونو لپاره تیاری نیول شوی دی په قندهار کې، په جلال آباد کې، ورسره په خوست کې او کندوز کې. موږ اول واخیسته چې نن د افغانستان د کرکټ لوبغاړي میرویس اشرف په مشرۍ باندې لوبغاړو هلته تمرینات کړي دي. نو په شپږویشتم باندې دغه لوبې پیل کیږي. کرکټ مینهوالو ته منتظر دي چې په دې کې فعاله برخه واخلي او خپل مینهوال ته نږدې نه خپله لوبه وړاندې کړي.
ډیر مننه وڅ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوارو دل په موکې د روان پروګرام لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر کرزی نه غوښتي د دواړو کاندیدانو ټیمونه د وهڅي چې د رایو د تفتیش د پروسې سره مرسته وکړي ترڅو د رایو تفتیش په چټکۍ سره ختم شي. په موخه په دی اکله د اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
انتخاباتو خپلواک کمیسیونونو چارواکو د جمهوریت کزي څخه غوښتي ترڅو د جمهوریت سره کاندیدانو سره خبرې وکړي چې خپل استازي د انتخاباتو له کمیسیونونو سره نږدې همکاري ته وهڅوي ترڅو د پلټنې بهیر په چټکۍ سره پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوریت سره د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې جمهوریت سمیت کزي نن سهار د انتخاباتي کمیسیونونو له رئیسانو او غړو سره په داسې حال کې وکتل چې د جمهوریت سره مرسته اعلان او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم حاضر وو. دا بیان ویل شوي په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وړاندیز جوړ شوی و د رایو د پلټنې د کار د پرمختګ او د انتخاباتي بهیر د ستونزو د څرنګوالي پر اړوندو مسلو بحث او خبرې وشي. بیان وایي چې په کتنه کې د انتخاباتي کمیسیونونو غړو د انتخاباتو د بهیر د چټکتیا لپاره بشپړ چمتووالی وښود، خو هغوی په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره د دواړو ټیمونو د همکارۍ پارتیا هم ټینګار وکړ. دغه بیان له مخې جمهوریت کزي د غونډې برخه والته وویل چې د افغانستان خلک له میاشتو راهیسې د انتخاباتو نتیجو ته په تمه دي او غواړي چې دغه نتیجې ژر اعلان شي. جمهوریت کزي یو ځل بیا وویل چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان ځنډ د خلکو ژوند په ټولو برخو په ځانګړي توګه امنیت او اقتصاد او همدارس په حکومتي چارو منفي اغیزه کړې ده. نو دا ایجابي چې د بهیر په ټاکلې نیټه پای ته ورسیږي او خلک نور له دې اندېښنې څخه خلاص شي. جمهوریت کزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونونو د چارواکو سره په داسې حال کې کتلي چې په پام کې ده د افغانستان د جمهوریت سره دواړه کاندیدان نن یو ځل بیا سره خبرو ته کېني. د دواړو کاندیدانو ټاکنیزو ټیمونو امریکا غږ ته وویل چې دواړو دواړه کاندیدانو ترمنځ د نن ماښام د کتنې د خبرو موضوع د هغو ناحل شوو سیاسي مسلو په سر بحث دی چې د دواړو ټیمونو لخوا د یوې جوړې شوې ګډې کمیټې پیونه شو کړې چې په هکله یې موافقه وکړي او دغې کمیټې په دغو مسلو د وروستي موافقې دپاره دا موضوعات د خپلو ټیمونو مشرانو ته وړاندې کړل. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان سیزاکا فاضل څنګ چارکي امریکا غږ ته وویل چې دا کتنه په پام کې ده چې نن ماښام ترسره شي. نن او یا بیګاته دواړه کاندیدانو یو بل سره ویني او دغو پرتو مسلو ته به د حل لاره ولټوي. که څه هم چې تر اوسه لا دا مسلې معلومې نه دي، خو دواړو ټیمونو ته نږدې منابع وایي چې په دغو خبرو کې په راتلونکي حکومت کې د اجرایي رئیس د واک او همداشان دې ته ورته مسلې شامل دي. دواړه کاندیدانو ترمنځ دا کتنه وروسته لاغه ترسره کیږي چې تېره شپه د انتخاباتو په خپلواکه کمیسیون کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم پلویانو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د کارکوونکو سره لاس په لاس نښته کړي چې له امله یې څلور تنه ټپیان شوي هم دي. د دغې نښتې له امله نن او د پلاتینیک کار د ټاکل شوي وخت څلور ساعته وروسته پیل شو. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون مرسیال د دواړو کاندیدانو د اصل نو وغوښتل چې دغه کمیسیون سره د چارو د ښه تنظیم په برخه کې مرسته وکړي.
همکاري همه او بخصوص شما هایی که اینجا آمدید.
عبدالرحمن اوتکی ویل چی بالاخره مون باید ثابت کړو چې مون د دیموکراتیکو بهیرونو له لارې خپل راتلونکي مشران ټاکو، چې په دې برخه کې د ټولو په ځانګړي ډول ساسو چې د بهیر د سارې لپاره راغلی یاست باید چې کمیسیون سره جدي همکاري ولري. ملګرو ملتونو د انتخاباتو په خپلواکه کمیسیون کې د تیرې ورځې په نښته باندې اندېښنه ښودلې او ویلې چې دا لومړی ځل نه دی چې د کمپین د ټیمونو لخوا ترخی خبرې رامنځته کیږي او په نتیجه کې په تاوتریخوالي بدلیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
اوس هم پام وکړئ بل رپورټ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې په ماشومان باندې جنسي تیری ډیر شوی دی. پام وکړئ په دې اړه د بهارت صابر را لېږلي رپورټ.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان یو ملي څېړنه خبره کړې چې خی د هیواد په ډیرو ناامن او هغه ولایتونو کې چې د قانون حاکمیت ورکې کمزورې دي د بچبازۍ پدیده پراخه شوي او څوک هم د مخنیوي هوډ او تابعیا نه لري. دغه ملي څېړنه چې په سوار رسو ولایتونو کې د 1900 کسانو سره د خبرو اترو له لارې چمتو شوې چې ورکې د ولایتي شورا غړي، دینی عالمان، استادان، د امنیتي ارګانونو کارکوونکي، سپینګیری او قومي مشران شامل دي. خو د بچبازۍ پدیده څه شې ده؟ د هیواد په ډیرو سیمو کې زورواکان او مخور چې تر ډیره بریده وسلوال هم وي له ځان سره یو یا سو لسنه تر اتلس کلن هلکان ساتي او ورسره جنسي لوبې او ورباندې جنسي تیرې هم کوي. دغه هلکان د بېوزلو، بېروزګارو، بېسوادو او مجبورو کورنیو غړي وي چې په ډیرو مواردو کې د خپل زورواک مالک له خوا ورته ښځینه جامې اغوندل کیږي، په ودونو او محفلونو کې نسول کیږي او د ورځې په پای کې د خپل مالک یا حتی د هغه د ملګرو د جنسي تندې ماتولو ته هم اړ ایستل کیږي. تر دې دمه د افغانستان د جزا په قانون کې بچه بازی ته د جرم نوم نه دی ورکړل شوی، نو ځکه خو یې عاملینو ته سزا هم نه ورکول کیږي. د بشری حقوقو د سازمان کمشنر سوریا سوبرنګ وایي په افغانستان کې ډیری بچه بازان زور واکان او د هغوی ملاتړي دي.
امر ما نشان داده که اینا کسایی هستند که پول دار هستند، زور دارند، قدرت دارند، بیشترشان تفنگ دارند.
زموږ څېړنې ښیي چې دوی زورواکان، پیسې لرونکي او ټوپک لرونکي دي او هغه کسان دي چې د ماشومانو له مجبوریته ګټه اخلي او په بیلابیلو ډولونو یې ښکار کوي او ترینه جنسي استفاده کوي. ډیری د بچه بازان له 100 تر 500 کالو بې سواده کسان دي چې کار روزګار نه دی معلوم، که خپله قومندانه نه دي خو په حکومت کې ډیر زورواکه او واکدار ملاتړ کوونکي لري. د دغه راپور چمتو کوونکي وایي په بدخشان ولایت کې داسې بچه باز هم لیدلی چې بیروزګاره دی او 15 هلکان یې ساتلی دي، خو وایي د هیچا زور هم ورسره بار نه دی. دا ځکه چې د هغو کسانو لخوا یې ملاتړ کیږي چې دولتي او حکومتي دندې لري. دغه ملي څېړنه په ځینو مواردو کې د ملي او محلي پولیسو پخه هم په بچه بازۍ کې راښکېله ښیي. د بشري حقونو د سازمان مشره سیما سمر د ملي پولیسو په نسبت د محلي پولیسو ترمنځ د بچه بازۍ پیښې زیاتره ګڼي. بعضې
پوسته های امنیتی حتی ممکن است در پلیس محلی مسائل زیادتر باشه نسبت به پلیس ملی.
په ځینو امنیتي پوستو کې پولیسان وړوکي هلکان ځان سره د اوبو راوړلو یا وړوکي کارونو لپاره ګماري، بیا هغوی هڅوي چې ورته وناسي، سبا یې مجبوروي چې بدن ته یې مساج ورکړي. ورو ورو خبره جنسي تیریو ته ورسیږي او په درنګه د هلک نن او راتلونکی بربادیږي. خو سیما سمر وایي تر دې دمه په پولیسو یا اردو کې د دغه راز پیښو په کشفولو نه دي بریالي شوي. د افغانستان د جزا قانون تر دې دمه بچه بازۍ ته د جرم په سترګه نه دي کتلي او سزا یې ورته نه ده ټاکلې. د افغانستان د جزا د قانون 420 ماده لخزه و نارینه سره د لواتات عمل منع کړي او تر سره کوونکې ته یې اوږدمهاله سزا ټاکلې ده. دا مهال د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړوند د قانون تعدیل غواړي. د دغه سازمان مشره سیما سمروایی تر ټولو اهم وړاندیز دا ده چې بچه بازی ته د جرم په سترګه وکتل شي، مجرمینو ته د سزا وټاکل شي او د قربانیانو لپاره د ملاتړ کوونکي میکانیزم جوړ شي. سیما سمروایی په کلکه به د خپلو وړاندیزونو عملي کیدل هم وڅاري. د دغه ملي څېړنې پر اساس 50% کې قربانیانو ویلي په زور او د مرګ په ګواښونو سره دې کار ته مجبور شوي دي، خو 90% کې بچه بازانو یا د دغه کار عاملینو بیا ویلي د خپل دغه کار په خاطر له حکومتي ارګانونو لخوا نه دي ګواښل شوي او نه هم ورته کوم ضرر رسېدلی دی. او 90% کې شاهدان هم وایي د بچه بازۍ سرته رسوونکي هیچا د عدلي تعقیب لاندې نه دي نیولي. بهارت صابر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په پاکستان کې د حکومت په زرګونو مخالفین نن هم د پارلمان مخې ته خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی یو ځل بیا د صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. د پاکستان سره محکمې هم د مخالفو ګوندونو مشرانو ته په محکمې کې د حاضرېدو امر کړی. نور جزئیات به د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واورو.
د پاکستان حکومت د سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره په پاوز غکړی چې دغه مهمه امنیتي ساحه خوندي وساتي، خو مظاهره کوونکي چې لا خندونو څخه تیر شوي هم دی وایي لارې هیڅوک نشي بندولی.
موږ به د پارلمان مخې ته کینو چې د عدالت د تامین لپاره خپله مبارزه او مظاهره وکړو. زموږ لاره به تل سوله ییزه وي.
نوشین افتخار د طاهر القادری د ګوند پلوي وایي
دا ناممکنه ده چې د خپلو غوښتنو د پوره کولو نه پرته دا سیمه پرېږدو. موږ همدې مرام ته د رسېدو لپاره له خپلو کورونو نه راوتلي یو او هیڅوک پرته له نتیجې بیرته نه ستنېږي.
ښاغلی خان خپلو ملاتړ ته وینا وکړه.
موږ به د اسامبلۍ د ودانۍ منځ ته نه وځو. موږ به یې په شاوخوا سیمو کې سره غونډ شو او زموږ شمیر به دومره زیات وي چې خلک به د مصر د تحریر څلورلاره له یاده وباسي.
په پاکستان کې مظاهرو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نورو پاسونونو او غورځنګونو نه الهام اخیستی. دا خبره په واشنگتن کې د ملي دفاع د پوهنتون استاد پیټر السوف کوي. پاکستان د پوځي کودتا او سیاسي ترور تاریخ لري او هر ځل چې مظاهره کیږي نو د تاوتریخوالي ویره ورسره زیاتیږي. السوف وایي ښاغلی شریف چې تیر کال یې بې سارې ټاکنې د اکثریت په رایو وګټلې داسې نه ښکاري چې د واک څخه لاس واخلي، خو دای زیاتوي چې د پاکستان صدراعظم باید د مخالفو ګوندونو سره یوې موافقې ته ورسیږي.
And that's what Sharif is actually doing.
او دا هغه څه دی چې شریف یې کوي. نواز شریف هڅه کوي چې د عمران خان سره یوې ګډې موافقې ته ورسیږي. ښایي په حکومت کې د یو مقام په ورکولو او یا ښایي د تیرو ټاکنو په اړه د بیا تفتیش له لارې له هغه سره روغه وکړي.
د عمران خان او قادری ملاتړي د پاکستان د کمزور اقتصاد او خلکو ته د خدماتو په چارو کې، مثلا خلکو ته د برېښنا د سهولت په برابرولو کې، د حکومت د ناکامۍ له امله خورا په غوسې دي او خان غواړي چې د خلکو له دې غوسې څخه د صدراعظم د لرې کولو لپاره کار واخلي.
زه فکر کوم چې هغه د لویدیز خلاف او د امریکا خلاف اجنډا لري. د هغه کړنلاره ډیره زیاته اسلامي او مذهبي ده.
حکومت بیا پر مظاهره کوونکو تور لګوي چې غواړي په هغه هیواد کې د دیموکراسۍ په لور د پرمختګ مخه ونیسي، خو د زور د کارولو پر ځای د خبرو او ورسره د مذاکراتو وړاندیز کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه د آشنا تلویزیون رپورټ واورید. اوس په سټډیو کې زمونږ همکار خلیل خان را سره دی. د پاکستان سیاسي کړکیچ نږدې تعقیب کړی دی، ورځنه چې دا بحران هلته پیل شوی دی دوی تعقیب کړی دی. او دوی نه به پوښتنه وکړي چې دا بحران دیموکراسۍ ته څومره خطر پیښولی شي او څومره رول به ولري د دیموکراسۍ ته د ضرر یا خطرونو پیښولو په خاطر.
مګر نو شپاجانی دیموکراسي ته خو دایسي خاص خطر واضح خطر نه لري، ځکه چې د پاکستان نور جمهوریت کوتونه چي دي اغه د دې ټول لاریون د سرګند مخالفت کړی دی. او یو ګوند عمران خان دا او یو دوه ګوندونه نور سره دي چې اغه هم په خوا داسي د جمهوریت کوتونه نسی ورته ویل کېدلی چې اغه د دې سره ملګری دي. او پاتو سوبل د تارل کادری ګوند اغه به په پارلمان کې برخه نه لري او به په پارلماني سیاست منینه نو داسې واضح خطر دیموکراسي ته پدې نه چې نور سیاسي ګوندونه د دې سره بخي موافق نه دي او پاتہ سو د پوز رول پوز پرونی
بله همدل تمام مختلف به خبره د نیسم چې پښتنه وکم د پوز په اړه زده نقیس نظریات موجود دي څوک داسې تعبیر نه اخلي چې کېدې شي دغه کسان چې پاسېدلې دي د سره د پردې شاته د پوز لاسي او د هغه په غوښتنه شوی د پوز رول په دې حالت کې څه دی
فعلاً خو د پوز رول دغونه داسې څرګند نه ده چې د دې خلکو تر شا پوز ولاړ ده که یا خو دومره دی چې هغه د پاکستان مهمې ودانۍ چې دي هلته د پاکستان ستره محکمه د پارلمان دننه نور دلته په دغه سیمه کې ډېر مهمې ودانۍ دي د هغو امنیت فوج نیولی دی او پرون د دې کوم مطبوعاتو چې کومه اداره د آی اس پی آر یا د رسنیو اړیکو چې کومه اداره د هغې یو بیان رالی چې دغه کړکیش دي د خبرو اترو د لارې حل سي نو د دې نه علاوه نور داسې دغه نور سیاسي قوتونو دې ته ډېر ښه ویلي دي چې دغه ډېر مهم یو بیان رالی د فوج طرفه چې باید د خبرو اترو د لارې دا مسله حل سي خو په واضح توګه داسې مهم یا د سید په چې په سترګو ولیدل سي داسې یو ملاتړ نه دی موجود خو دا هم ډیره مهمه ده چې داخل تر دې حد اجازه ورکول یو دا غزي سره د سره لکه کراسول دل تر اتلل کښنستل خلک داسې ګنګوسیل تر دې تر شا یو قوتسته
bale bale هم دې خلک متردد کړی دی او شکمن کړی دی مننه خلک خان تاسو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
درنو اوریدونکو یوې بشری خیریه مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان، سوریه، جنوبی سودان، پاکستان او سودان هغه 15 هیوادونه دي چې پروسه کال په کې د خیریه مؤسسو په کارکونکو زیات بریدونه شوي دي. د خبر اترو گفته شنو د نن مخام په خبرونه کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د کارکونکو په خوندیتوب او دا چې د هغوی مرګ شو بل د خیریه مؤسسو په کارونو څومره اخیز کې د ملمنو سره په همدې موضوع د پروګرام قربانه بحث کوي. تاسو کولی شئ چې خپل نظر د یاد موضوع په اړه شریک کړئ. خو اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نماد انتخاباتو په کمیسیون کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم او د کمیسیون د کارکونکو ترمنځ پرونی شخړې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو نه وغوښتل چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه دې ګړندۍ کړي. د اورزګان په ولایت کې د ماین په بچاودنه کې د یو مخابراتي شرکت دوه کارکونکي وژل شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. د نورستان د ولایت نه در رسیدلو ریپورټونو په اساس د دواب د ولسوالۍ سرنوشت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم. زدو نقیز ریپورټونه را رسیدلي دي. ځینې ریپورټونه وایي چې دغه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د نورستان ولایتي چارواکي وایي چې تر اوسه هم د ولسوالۍ مرکز د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او جګړه روانه ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل کې د ټایمز د ورځپاڼې په خبریال میتیو روزنبرګ ته 40 ساعته وخت ورکړی دی چې د افغانستان نه ووزي او بیا دې افغانستان ته نه راستنېږي. د افغانستان د بشري حقوق سازمان په خپلې وروستۍ څېړنې کې وایي چې د هیواد په بې امنه ولایتونو کې پر کم عمره هلکانو باندې د جنسي تیري پیښې زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان نن د چهارشنبې پر ورځ غونډه کوله، په لسګونو زور خلکو د باندې شعارونه ورکړل او د صدر اعظم نواز شریف د سمدستي استعفا غوښتنه وکړه. د دغه تحریک یو مشر عمران خان خبرداری ورکړی که نواز شریف نن چهارشنبه د پاکستان په سیمه ییز وخت د 8 بجو پورې استعفا ونه کړه، طرفدارنه باید د صدارت عظما ودانۍ ته په زور ورننوځي. په عین وخت کې پوځ چې په 1446 هجري شمسي کال کې د پاکستان له جوړېدو نه وروسته تر اوسه پورې څو ځلې نظامي کودتاګانې کړې دي، د روان سیاسي بحران د حل لپاره یې د دواړو خواو ترمنځ په اصطلاح د یو بامانه تفاهم غوښتنه وکړه. د فلسطین د حماس سازمان وایي چې په غزه باندې د اسرائیلو د جټ الوتکو په وروستیو بمباریو کې د دغه سازمان د یو مشر محمد زیف میرمن او یو وړوکی ماشوم وژل شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي کوښښ کوي چې معلومه کړي د هغې ویډیو اصلیت معلوم کړي چې عراق او سعودي کې اسلامي دولت خپره کړې ده او یو امریکایي ژورنالیست پکې په داسې حال کې ښودل کیږي چې سر یې غوڅ شوی دی. او مطلب یې دا و چې متحده ایالاتو دا پیغام ورسیږي چې په عراق کې لاسوهنه پایته ورسی. د امریکا په مرکزی ایالت میزوري کې د فرګوسن په خار کې نن بیا احتجاجونه وشو خو تر ډیره حاله پورې دغه احتجاجونه سولې زو.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت پښتو خبرې خپرونه همدومره وه چې تاسو ته خبره شوه او واورېده. د دری پروګرام هم د نوو مطالبو، رپورټونو او د نړۍ د تازه خبرونو سره څو شېبې وروسته پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. همدارنګه وروسته به د خبرو اترو ګفتشونې پروګرام واورئ چې موضوع یې مخکې تاسو سره شریکه شوه. تر بیا هم الله مالک.